میان اسرائیل و حماس پای جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را به اسرائیل کشاند. با فرار زائرین و گردشگران، شهر قدیمی بیت المقدس به یک شهر متروکه مبدل شده است و با مسدود شدن یگانه مسیر ورودی از اسرائیل به غزه، فلسطینی هایی که در اسرائیل کار میکردند نتوانستند تا به خانه های خود برگردند و به عزیزان خود در غزه رسیدگی کنند. در برنامه این هفته یک موضوع چند زاویه نگاهی داریم به جنگ میان اسرائیل و حماس. سلام، سید عزیز الرحمن هستم. به برنامه یک موضوع چند زاویه خوش آمدید. جنگ میان اسرائیل و حماس که به تاریخ 7 اکتبر پس از یک حمله غافلگیرانه حماس بر اسرائیل آغاز شد، پای جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده را به اسرائیل کشاند. هدف از این سفر چند ساعته تأکید بر حمایت واشنگتن از اسرائیل، بحث پیرامون چگونگی رسیدگی به وضعیت بشری در غزه و تلاش به خاطر رهایی آنانی بود که از سوی حماس گروگان گرفته شده اند. ولی قبل از رسیدن جو بایدن و اسرائیل، یکی از شفاخانه های شهر غزه مورد هدف قرار گرفت. اسرائیل و حرکت جهاد اسلامی فلسطین هر کدام یک دیگر را با انجام این حمله متهم کردند. در این حمله حداقل 500 نفر کشته شد. جو بایدن در جریان سفرش به اسرائیل گفت بر اساس معلومات ارائه شده از جانب وزارت دفاع ایالات متحده، به نظر می رسد که جانب فلسطینی در انجام این حمله مقصر بود، ولی مقام های فلسطینی نظامیان اسرائیلی را در انجام این حمله متهم کرد و آن را یک نسل کشی عنوان کردند. علاوه بر این، جو بایدن در جریان سفرش به اسرائیل باری دیگر حمایت واشنگتن از اسرائیل را اعلام کرد.
ممنون آقای صدر اعظم. در پی حمله وحشتناک تروریستی حماس که یک حمله بی‌رحمانه، غیر انسانی و تقریبا فراتر از باور بود، این کابینه گرد هم آمد. مستحکم و متحد می باشد. می خواهم شما بدانید که تنها نیستید. طوری که قبلا تاکید کردم، در حالی که شما به خاطر دفاع از مردم خود کار می کنید، ما به حمایت خود از اسرائیل ادامه می دهیم. ما به همکاری با شما و متحدین خود در منطقه ادامه می دهیم تا از تراژدی بیشتر در برابر غیر نظامیان بی‌گناه جلوگیری شود.
3 روز پس از آغاز درگیری میان اسرائیل و حماس، رئیس جمهور بایدن حمله غافلگیرانه حماس را یک عمل شیطانی توصیف کرد. حماس در واکنش به این سخنان جو بایدن گفت که این گروه در برابر یک اشغال مبارزه می کند و از رئیس جمهور ایالات متحده خواست تا از پالیسی دوگانه دست بردارد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده حمله غافلگیرانه اخیر گروه حماس بر اسرائیل را شیطانی توصیف کرد.
این یک عمل محض شیطانی بود. بیش از 1000 غیر نظامی در اسرائیل سلاخی شدند. کشته نشدند، بلکه سلاخی شدند. در میانشان 14 شهروند آمریکایی نیز کشته شد.
جو بایدن موقف واشنگتن در قبال پاسخ اسرائیل به حمله حماس را نیز واضح کرد.
ما در کنار اسرائیل قرار داریم. می خواهیم مطمئن باشم تا اسرائیل هر آنچه را که به خاطر مراقبت از شهروندانش، دفاع از خود و پاسخ به این حمله نیاز دارد داشته باشد. هیچ توجیهی برای تروریسم وجود ندارد.
رئیس جمهور بایدن افزود که ایالات متحده یک کشتی جنگی خود را به منطقه فرستاده و از کانگرس خواهد خواست تا نیازمندی های امنیتی شرکای مهم واشنگتن را تمویل کند.
در این جنگ ممکن آمریکایی‌ها توسط یک گروه تروریستی گروگان گرفته شده باشند. رسیدگی به آن برای هر رئیس جمهور آمریکا اولویت دارد. موضوع دوم کشته شدن آمریکایی‌ها در یک حمله تروریستی در اسرائیل می باشد. افزون بر آن، همه پیچیدگی‌های آن منطقه نیز باید مد نظر گرفته شود. در این قضیه تنها اسرائیل و حماس دخیل نیستند، بلکه امکان دخالت حزب الله و ایران نیز وجود دارد. بنابراین رئیس جمهور بایدن تلاش دارد تا در برابر همه این موضوعات ایستادگی کند.
قصر سفید در پاسخ به این پرسش صدای آمریکا که آیا جو بایدن از صدر اعظم اسرائیل خواستار خشتنداری در پاسخ نظامی‌اش شده است یا خیر،
چونین میگوید
Nobody wants to see innocent life taken.
هیچ کس نمیخواهد که شاهد کشته شدن افراد بیگناه باشد. طوری که گفتم تعداد زیاد کشته شدن. یکی از چیزهای مهم در روابط ما و اسرائیل این است که ما دو دموکراسی میباشیم و هر دو به این اعتقاد داریم که به زندگی افراد بیگناه و حاکمیت قانون احترام صورت گیرد و با تبارز این اصل ما همیشه دو کشور قوی تر میباشیم.
روسیه درگیری اسرائیل و حماس را ناشی از سیاست‌های ایالات متحده میخواند.
متاسفانه شاهد وخامت اوضاع در شرق میانه هستیم. فکر میکنم بسیاری با من موافقند که این وضعیت یک نمونه بارز از سیاست‌های ناکام ایالات متحده در شرق میانه میباشد که تلاش دارد تا حل و فصل قضیه را در انحصار خود داشته باشد، ولی متاسفانه در مورد جستجوی یک راه حل که مورد قبول هر دو طرف باشد نبود.
قصر سفید میگوید که تشنج به وجود آمده در شرق میانه توجه واشنگتن را از سایر تهدیدها منحرف نخواهد کرد. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن. به دنبال حمله حماس بر اسرائیل و بمباردمان باریکه غزه توسط نظامیان اسرائیلی، جهان شاهد راهپیمایی ها و طرفداری از فلسطینی ها و اسرائیلی ها بود. در شهر لس آنجلس ایالت کالیفرنیا نیز فلسطینی ها و یهودیان در واکنش به وضعیت فعلی در شرق میانه با جاده ها برآمدند.
در حالی که جنگ بین اسرائیل و جنگجویان فلسطینی حماس ادامه دارد، ده ها هزار نفر در سراسر جهان حمایت علنی خود را از فلسطینی ها و اسرائیل نشان دادند. در شهر لس آنجلس ایالت کالیفرنیا راهپیمایی اعتراضی همبستگی اسرائیل به روز یکشنبه در نزدیکی موزیم تولرنس برگزار شد. محلی که کرن اویتل، کسی که در اردوی اسرائیل خدمت کرده، گفت تا زمانی که گروه حماس از بین نرود، اسرائیلی ها و فلسطینی ها نمی توانند با هم در سال زندگی کنند.
در حال حاضر تا زمانی که حماس از بین نرود نمی توانیم در سال زندگی کنیم. ما از تروریسم حمایت نمی کنیم و نمی خواهیم در ترس زندگی کنیم.
این در حال است که یک روز قبل هزاران فلسطینی آمریکایی در اعتراض به بمباران باریکه غزه توسط اسرائیل در مقابل قنسولگری اسرائیل جمع شده و مظاهرات را به راه انداختند.
فلسطینی ها از منابع اولیه انسانی محروم شدند. آنها از غذا، آب، برق، مواد سوخت، ادویه و هر آن چیزی که می توانید فکرش را بکنید محروم شدند. آنها به دلیل اشغال و استعمار نظامی فلسطین توسط اسرائیل از همه عرصه‌های زندگی بشری محروم ساخته شدند.
اقبال ثابت، یکی دیگر از این مظاهره کنندگان، میگوید که در سال 2002 از کرانه غربی فلسطین به آمریکا مهاجرت کرده است و از بزرگ شدن در آنجا روایت میکند.
زمانی که شاگرد لیسه بودم، وقتی به مکتب میرفتم، بیاد دارم که آنها به سویم فایر میکردن. بارها دوباره به خانه برگشتم چون نتوانستم در آن حالت به مکتب بروم. بارها شاهد حملات شبانه آنها در روستای ما بودم که اطفال خردسال و جوانان 14 تا 15 ساله را در پیش روی چشم پدر و مادرشان با خود می بردند و زندانی می کردند.
ادارات مجری قانون فدرال و ایالتی در امریکا تدابیر امنیتی بیشتر را در این اواخر اتخاذ کردند. بنابراین مظاهرات در لس آنجلس عمدتاً مسالمت‌آمیز بوده است. فرخنده پیمانی، صدای امریکا، واشنگتن.
بر اسرائیل و باندې د حماس ناببره برید له دغې ډلې څخه د ایران ملاتړ ته هم زیات پام وګرځوو. پوره تفصیل یې په دې رپورت کې وګورئ.
د شنبه پورس په اسرائیل او د حماس برید ډیر سیمه ایز قدرتونه حیران کړل، خو اکثره شنونکي وایي چې ایران به دا برید مخکې له مخکې تایید کړی وي.
ایران د څو کلونو راهیسې د تمویل، روزنې او پوځي تجهیزاتو له لارې د حماس ملاتړ کوي. د دغه ډلو لکه حزب الله، حماس، اسلامي جهاد او نورو لخوا په جګړه کې د ښکېلتیا پرېکړه یوازې د ایران سره په ښکاره مستقیم تماس سره ترسره کېدی شي. خدا د دې خبرې سره ډېر توپیر لري چې ایران دغه ډلو ته د دغو بریدونو امر کړی و.
ایران د حماس کړنې د مقاومت سرګندونه بوللی او د هر ډول مسولیت نه انکار کړی. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوګ یو بد محور چې په ایران کې دی تورن کو. اسرائیلی چارواکي وایي داسې کوم مستقیم شواهد نشته چې تهران د دغه برید ترسره کړی وي.
دا یو عملیات دی چې د فلسطینی ډلې لخوا د خپلو فلسطینی دلایلو لپاره پیل شوی. حماس د ایران د رژیم نیابتي ګروپ نه دی، که څه هم ممکن یو شان ګټي لري.
د حماس او اسرائیلو ترمنځ په تازه شخړه کې به ایران څه ګټه ولري؟ جیو پولیټیک اتحادونه په چټکۍ سره بدلیږي. سعودي عربستان او اسرائیل د ډیپلوماتیکو اړیکو د اډیکولو هڅه کوي چې متحده ایالات ملاتړ کوي. فلسطین چارواکي چې د حماس کورنۍ مخالفین دي په خبرو اترو کې برخه اخلي.
په دې تړون کې سعودي عربستان د فلسطین له ادارې سره خبرې کوي. حماس په دې خبرو کې برخه نه درلوده او له همدې امله حماس تر ټولو لومړی دا احساس کوي چې موږ د جیوپولیټیک شرایطو په اړه خبرې کوو چې په هغه کې حماس او همداشان د هغې ملاتړ ایران غواړي سیاسي اجنډا جوړ کړي.
په عین حال کې د ایران د 2015 کال اټومي تړون ته د بیرته ستنېدو په اړه د لویدیځ سره د تهران خبرې اترې او د بندیزونو لري کول
Trouble making is negotiating by other means.
ستونزه زده چې د نورو لارو خبرې وشي او زه باور لرم چې دا په دې حالت کې د تطبیق وړ دي. زه ډاډه نه یم چې ایران د یوې لوی جګړې په لټه کې دی، لکه څنګه چې ما وویل ایران په املارنه غواړي او هڅه کوي چې په سیمه کې لوی قدرتونه او په ځانګړي توګه متحده ایالات قانع کړي چې په سیمه کې د ایران رول جدي واخلي.
خطیب استدلال کوي چې واشنگتن باید د ایران په پالیسۍ لسره غور وکړي.
د متحده ایالاتو بهرنۍ پالیسي د ایران په اټومي دوسیه متمرکز ده او د ایران په سیمه کې د رول نه پام اړول دي. زه فکر کوم چې اوس د دینا انکار نشته چې د ایران سیمه ایز رول باید د متحده ایالاتو په پالیسۍ کې مرکزی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اکشن بیپورز ویل چې تر اوسه د حماس په برید کې د ایران د لاس لرلو مستقیم شواهد نه دي لیدلي. په عین حال کې د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ویل چې د هغه د هیواد خبرګون په منځني ختیځ بدل کړي. نظرانی یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
ترکیه په منځني ختیځ کې د روان کارکیج د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. او د ترکیه ولسمشر لدی عمل د نړۍ تر دقیق څار لاندې دی چې نوموړي د حماس ډلې جوکپوړو غړو ته پناه ورکړې ده. هغه ډله چې د امریکا او نورو لخوا د ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کیږي.
په استانبول کې په زرګونو کسانو په داسې حال کې پر غزې د اسرائیلو روان برید وغانده چې هغوی له یاد هیواد څخه د حماس د مشرانو د ایستلو غوښتنه کوله. د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان ډیر ملاتړ د مذهبي او اسرائیلو ضد بنیاد څخه دی او نوموړی په تیر کې د یهودانو د هیواد په غندلو کې مخکښ و. خو یو شمېر شنونکي اوس مهال د اسرائیلو په اړه د ترکیه د ولسمشر چلند یو څه متفاوت بولي او د هیواد د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د حکومت سره د اړیکو د رغېدو په اړه د نوموړي وروستیو هڅو ته اشاره کوي.
ل اسرائیل سره نږدې کېدل د ولسمشر لپاره ډېر مهم دي. زه فکر کوم د هغه لومړی خبرګون او دویم خبرګون د هغه څخه په نسبت چې په خوای د داشان مسلو پر دلوت ډېر کم وو.
مثبت ټکو ته پکاتو په انقره کې د اسرائیل سفارت د وی ویډیو په خبرولو سره د ترګانو مننه کړې چې د ټولنیزو رسنیو لاري له اسرائیل سره یو والی څرګند کړی دی. خو په انقره کې د حماس له سیاسي مشرانو سره د اردوغان غونډه او د اسرائیل ادعا چې وایي د حماس جګپوړي غړي په ترکیه کې اوسېږي احتمالا د رواني میاشتې د خونړي برید وروسته د اسرائیل د حکومت تر څار لاندې راشي.
باید ووایم چې حماس په ترکیه کې حضور لري. دا حقیقت ده چې د حماس غړي په ترکیه کې فعالیت کوي او دا هغه څه دي چې د اسرائیل له اړخه خبرداري ورکول کیږي.
اردوغان ادعا کوي چې له حماس سره نږدې اړیکې هغه ته اجازه ورکوي چې د منځګړي رول ولوبوي او په یاد ډله کې د ایران د نفوذ مخه ونیسي. رویټرز خبری آژانس د ترکی چارواکي په قول لیکلی چې انقره د حماس لخوا د څه باندې سلو اسرائیلیات باو په خوشی کېدو کار کوي. ترکیه که څه هم د حماس د بریدګرو سره د حساب کتاب اړه د نتانیاهو له غوښتنې ملاتړ کوي او د اسرائیلو د زغم غوښتنه هم کوي.
زه په دې ټکي کې د نتانیاهو ملاتړ کوم. هغوی باید د خپل حاکمیت او ځمکني بشپړتیا پر اساس د دغه جنایتکارانه عمل عاملین ونیسي او سزا ورکړي او د ځان دفاع وکړي. خو له دې وروسته که هغوی ماشومان او ملکی خلک ووژني، دا په یو شکل قومي لمنځه وړلو او نورو جرمي اقداماتو باندې بدلیږي.
د ترکیه اکثریت عمده مخالف ګوندونه د فلسطین ناتر کوي او اسرائیل غندي. وی همدارنګه د مظاهرو غوښتنه کوي او وایي دا کار پر اردوغان فشار زیاتوي چې د اسرائیلو په وړاندې خپل موقف سخت کړي. سمیع الله جلالزای، امریکا غږ.
با آغاز جنگ میان اسرائیل و حماس، یگانه مسیر ورودی از اسرائیل به غزه نیز مسدود شد و آن عده از فلسطینی هایی که در اسرائیل کار میکردند نتوانستند که به خانه های خود برگردند. اکنون هزاران مرد در بیرون از غزه در حال گیرند که والدین، خواهران، برادران، همسران و فرزندان آنان تلاش دارند تا از بمباران غزه جان سالم به در ببرند.
در این ساختمان شاروالی در رام الله، شهری در کرانه باختری اشغالی، صدها مرد روزهای خود را با ناامیدی سپری می کنند، زیرا جنگ بین اسرائیل و حماس تلفات فزاینده ای را بر غیر نظامیان غزه وارد می کند. بسیاری می گن که ترجیح می دهند خود را با خطر مرگ مواجه کنند و به خانه بروند، تا اینکه از طریق تلفن با پیام هایی در مورد رنج خانواده خود مواجه شوند. این مردان میگن که با دلایل امنیتی نمیخواهند در ویدیو شناسایی شوند. صالح حسن یک همسر و سه دختر نوجوان دارد که همگی در داخل غزه گیر ماندند.
ما آدم های ساده‌ای بودیم که در پی زندگی ایمان بودیم. ما کاری به اتفاقاتی که در حال رخ دادن است نداریم. ما فقط سعی می‌کردیم زندگی خود را بسازیم و خانواده بسازیم. دخترم سال دوم دانشگاه است و در حال یادگیری زبان انگلیسی بود. او می‌خواست فارغ التحصیل شود، اما اکنون رویاهای ما از بین رفته و همه چیز نابود شده است.
غزه محل زندگی 2 میلیون نفر است و تنها گذرگاه مرزی که برای ورود به آن باز بود در روز اول جنگ، زمانی که حماس یک حمله غافلگیر کننده گسترده انجام داد، ویران شد. از آن زمان اسرائیل بمباران مداوم غزه را آغاز کرده است و خانواده ها گفته شده که برخی از مناطق غزه را که تقریباً 40 کیلومتر طول و 10 کیلومتر عرض دارد تخلیه کنند، اما هیچ راهی را برای فرار با وجود نیاوردند. اما حسن میگوید اگر خانواده‌اش قادر به رفتن هم می بودند، آنجا را ترک نمی کردند.
آنان میگویند که میخواهند در خانه خود بمانند تا زمانی که هدف قرار بگیرند و کشته شوند.
امدادگران میگویند که برای این مردان غذا و مسکن فراهم میکنند. کسانی که در میان هزاران کارگر غزه هستند که مجوز کار اسرائیلی آنها پس از شروع جنگ نیز لغو شده است. اسرا غنام یک داوطلب است.
دیشب اینجا 800 نفر بودند. ما با آنها غذا می دهیم و سعی می کنیم آنها را دلداری دهیم، زیرا آنها از اخبار در مورد خانواده های خود در غزه سخت پریشان هستند.
او می افزاید که منابع در حال حاضر رو به اتمام است و پشتیبانی های که محدودی وجود دارد. اسرائیل قول داده است که حماس را در این جنگ کاملا شکست دهد و حماس اعلام کرده است که برنامه هایی برای دفاع از خود را دارد. بسیاری از مردان در اینجا میگن که امیدشان برای یک نتیجه خوشایند را از دست دادند و معتقدند که ممکن است دیگر هرگز خانواده های خود را نبینند. سحر عظیمی، سازه امریکا، واشنگتن.
دیوید مکوفسکی، یک تن از تحلیلگران و مشاور سابق نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در مذاکرات اسرائیل و فلسطین، میگوید کمک نظامی ایالات متحده به اسرائیل رساندن پیام به ایران و حزب الله لبنان است تا در صدد توسعه دادن جنگ اسرائیل با حماس نباشند. دیوید مکوفسکی در مصاحبه با صدای آمریکا نخست تحلیل خود را در مورد دلایل حمله حماس بر اسرائیل ارائه کرده است.
به نظر شما حماس به چه دلیلی بر اسرائیل حمله کرد؟ به ویژه حالا که گفتگوها یا موضوع عادی سازی رابط اسرائیل و عربستان سعودی در جریان است.
ما نمیدانیم. وقتی میگویم ما نمیدانیم، به طور یقین نمیدانیم که چرا حمله کرد. اگرچه که حماس به اسرائیل چندین بار حمله کرده است که این نمیتواند بهانه باشد. اما وقتی ما در تعجب هستیم که آیا ایران حماس را به این حمله ترغیب کرده یا حزب الله بعدن دست به این حملات بزند تا اسرائیل را برای پاسخ دادن تحریک کند، آن وقت به موضوع روابط ایالات متحده و عربستان سعودی میرسیم. قصر سفید در تلاش است تا با عربستان سعودی به یک توافق بزرگ نائل آید. ما در شگفت هستیم که شاید این امر انگیزه حماس بوده که با رهبریت تهران صورت گرفته است.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته است که پاسخ اسرائیل به حمله حماس شرق میانه را تغییر خواهد داد. از نظر شما منظور آقای نتانیاهو چی است؟
پرسش خوب است، اما ما نمیدانیم. منظورم این است که باید معلوم شود که حماس فراتر از سرکوبی است. این که شما در قرن 21 آزاد هستی به هر کشور مجاور خود راکت پراکنی کنی و دست به قساوت علیه مردم آن بزنی و سر اطفال را بزنی و در کل دست به قتل عام بزنی، اینجاست که شما یک حکومت مسئول نیاز دارید تا به دنبال صلح باشد و به دنبال کار با یک همسایه باشد، و این به طور واضح چیزی است که اسرائیل خواهان آن میباشد. آنها بین فلسطین در صورت فرق گذارند که آنها خواهان رای حل باشند و حماس که دیدگاه آن مثل داعش است این دیدگاه را ندارد. هیچ تفاوت بین داعش و حماس نیست.
آیا حمله اخیر حماس بر اسرائیل هر گونه چشمانداز رای حل صلح بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها را تغییر خواهد داد؟ منظورم این است که چگونه این حمله بر چشمانداز رای حل تشکیل دو کشور مستقل تأثیر خواهد گذاشت؟
ببینید، تصور رای حل تشکیل دو کشور سخت است. اسرائیل به طور یقین به برگشت بازدارنده فکر می کند. این که دشمنان آن احساس بیم نکنند، این به آن معنی است که موضع سخت‌تری دارند. من فکر می کنم هدف باید به مرور زمان یافتن راه باشد، اما برای اسرائیل این کار سخت نیست و همه می داند که شنیدن این عبارات در حال حاضر حرف خنداور است. اما من همچنین امیدوارم که از یک دیده تازه حکومت بعضی تصمیمی که برای اسرائیل سخت است بحث متعادل سازی نیز باشد. من فکر نمی کنم که باید حالا به آن اشاره کرد. اکنون کرانه غربی رود اردن آرام است و جانب اسرائیلی نیز آرام است و تمرکز بریکه غزه است. بنابراین ما خواهیم دید که آیا غزه به دنبال صلح با شماست یا به دنبال کشتن شما. من فکر می کنم این دیدگاه باید تقویت شود که ترتیبات دو جانبه برای دو جانب عزت را فراهم خواهد کرد.
به نظر شما ایالات متحده از لحاظ نظامی در جنگ اسرائیل و حماس دخیل خواهد شد؟ با نظر داشته این که برخی از کشته شدگان حمله حماس شهروندان آمریکایی هستند و برخی گروگان‌ها در اختیار حماس نیز ممکن آمریکایی باشند.
این نکته بسیار خوب است که اشاره کردید. من فکر می‌کنم ایالات متحده اکنون کمک نظامی و مهمات را تامین می‌کند و ممکن بعضی جت‌های جنگی را بفرستد. آنچه ایالات متحده در نزدیک ساحل اسرائیل با استقرار کشتی‌های طیاره‌بردار مشغول انجام آن است که به ایران و به حزب الله پیام برساند که حتی یک لحظه به فکر گسترده کردن این جنگ با حمله بر اسرائیل از شمال نباشند، و پیام این است که اگر به حمله بر اسرائیل بزنید با ایالات متحده طرف هستید. اسرائیل بسیار مفتخر است که با توان خود از خودش دفاع میکند و نمیخواهد که آمریکایی ها در جنگ اسرائیل دخیل باشند. اما اگر ایران بخواهد جنگ منطقه‌ای را از این وضعیت ایجاد کند، من فکر میکنم رئیس جمهور بایدن در تلاش این است که این پیام را به کل جهان برساند که ما این وضعیت را تحت نظر داریم. از این تراژدی سوء استفاده نکنید و اعزام کشتی طیاره بردار در تلاش رسانیدن این پیام است که ایالات متحده جدی است. بنابراین این امر فراتر از یک ارسال پیام به ایرانیان است و من امیدوارم برای تعادل سازی باشد، نه منطقه‌ای کردن بیشتر منازعه بین اسرائیل و فلسطینی ها.
اسرائیل به طور کامل غزه را در محاصره دارد و برق و گاز و مواد غذایی بر روی آنها قطع است. بیشتر از 2 میلیون نفر فلسطینی در غزه زندگی می کنند. همه آنها اعضای حماس نیستند. آیا فکر میکنید مجازات جمعی برای فلسطینی ها در غزه توسط اسرائیل جنایت جنگی محسوب نمیشه؟
من میخواهم بگویم که یک دهلیز انتقال امداد بشری وجود دارد و مشکل با مردم فلسطین نیست. مهم است که بین حماس و مردم تفاوت قائل شویم، و مردم بیگناه است که شما تلاش به درک این تفاوت دارید و میخواهید مطمئن باشید که اگر شما بیگناه هستید خطر متوجه شما نیست، و این بسیار مهم است. من مطمئن هستم که اسرائیل با این موضوع توجه دارد. اما اکنون مردم اسرائیل در یک وضعیت تکان بعد از حادثه قرار دارند، طوری که میدانید آنها در حال جمع آوری اجسادند. مراسم خاکسپاری انجام میدهند و قطعات جان باختگان در اطراف پخش است. این یک زمان دشوار است، اما به طور کامل موافقم که مهم است تفاوت بین مردم و حماس باشد. از همین جهت نظریه دهلیز انتقال کمک بشری اساسی خواهد بود.
د بیت المقدس زوړ ښار په نړۍ کې یو له هغو ښارونو څخه دی چې ډېر لیدونکي لري، خو اوس دا ښار تش دی. د اسرائیلو او حماس ترمنځ د جګړې له پیل را په دیخوا سیلانیانو او زیارت کوونکو د تاوتریخوالي د زیاتېدو له ویرې دغه ښار ته شا کړې ده. په ښار کې دننه هم خلکو هټۍ تړلې دي، کلیساګانې تشې دي او ځایي خلک له خپلو کورونو د راوتلو نه ډډه کوي.
یوازې څو ورځې وړاندې دا لارې له خلکو ډکې وي، خو له هغه وخته چې د حماس او اسرائیلو ترمنځ جګړه پیل شوی د بیت المقدس زوړ ښار په یو ډارونکي ښار اوښتی دی. سیلانیان او زیارت کوونکي له دې ویرې تښتېدلي چې د غزې تړانګې، د لبنان پولې او شاوخوا سیمو وحشانت او تریخوالي کیدای شي تر دې ځایه راورسیږي.
تاسو ګورئ دا د احتساب په څیر دی. ډېر لږ خلک بهر ته راوځي، هیڅ سیانان ناراضي او هیڅوک ناراضي. دا ډېره د خواشینۍ خبره ده.
ډېری هټۍ تړل شوي او یو څو چې پرانیستې دي په سختۍ که کوم پیرودونکی پیدا کړي. ځینې سوداګر وایي چې دوی یوازې د دې لپاره کار ته راځي چې په کور کې پاتې نه شي او د جګړې په اړه دردونکي خبرونه ونه ګوري. په بیت المقدس کې دا کلیسا یو له ډیرو مشهور ځایونو څخه ده. خود یک شنبه په عبادت کې ډیرو لږو خلکو ګډون کړی و. دلته دینی مشران وایي چې دوی هیڅکله کلیسا دومره خالی نه ولیدلی لکه څنګه چې اوس ده. د زاړه ښار په عیسوي کوارټر کې یحیی عطایا وایي چې هغه د اسرائیلو د دولت له جوړولو د مخه له 1948 کال راهیسې دلته دی. هغه په سیلانیانو او زیارت کوونکو باندې ډالۍ پلوري. نوموړی وایي چې په ډیرو سختو وختونو کې هم دغه زوړ ښار دومره تش نه دی لیدلی.
نه، نه اوس په څیر نه. دا لومړی ځل دی چې ما دومره خالی ولیدو. دا ځکه چې په غزه کې لویه جګړه ده.
د 2023 کال په لومړیو نهه میاشتو کې نږدې 2.5 میلیونه سیلانیان دلته راغلي، خو اوس هټیوال اندېښمن دي چې سیلانیان به کله بېرته راګرځي. احسان لاریبزی، امریکا غږ، واشنگتن.
خوانندگان گرامی صدای امریکا، انتظار به پایان رسید. اکنون با دانلود کردن اپلیکیشن های MPH Link و Siphon شما به گونه مسئول و با حفظ محرمیت به اینترنت بدون سانسور در هر جا دسترسی خواهید داشت. برای نصب کردن اپلیکیشن MPH Link اگر تلفن اندروید دارید به گوگل پلی و اگر آیفون دارید به اپل استور رفته و MPH Link را جستجو و دانلود کنید، یا اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کنید، یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید. برای نصب کردن اپلیکیشن سایفن اگر تلفنتان اندروید است به گوگل پلی و اگر آیفون است به اپل استور رفته و سایفن را جستجو و دانلود کنید، یا این اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کرده و یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید.
دهیواد او نړۍ مسلې ستاسو پوښتنه، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. اتصال زموږ او ستاسو ګډ خبرونه له یک شنبه تر پنج شنبه ماښام پر شپږ نیمو بجو د ساتلایت او ټولنیزو شبکو له لارې.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه این هفته در همین جا به پایان میرسد، ولی شما می توانید که سایر اخبار و مطالب مربوط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما به زبانهای پشتو و دری دنبال کنید. شما برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما را در چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست نیز دنبال کرده می توانید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.